د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او مورس خو لاندې خبري برخه هم لرو. پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي متحدو ایالاتونو له افغانستان نه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې $3.2 billion لګولې دي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 13 کانګرس ته وړاندې کړه او بیګا یې خپور کړ ویل دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوی دی. په راپور کې راغلی چې د مرستو کته هم خای د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو، د ښځو او نجونو پر حقونو له تیری، د ترورستانو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو، د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو له پنخه کولو نه دی راګرځولي. راپور زیاتوي چې د امریکا حکومت او کانګرس ښایي په دې اړه هم غور وکړي چې د افغانستان د امانت صندوق د نږدې $4 billion کنټرول متحده ایالات په لاس کې واخلي. متحده ایالاتونو په 2022 کال کې د افغانستان بانک $3.5 billion شتمني چې په دې هیواد کې کنګل شوی آزاد کړی او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولې. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې $4 billion ښودل شوې ده. سیګار وایي طالبان غواړي دا پیسې دوی ته ورکړل شي، خو زیاتوي چې طالبان د دې کار قانوني حق نه لري ځکه متحده ایالات حکومت په رسمیت نه پیژني، او د دې ترڅنګ چې امریکا د ترورستانو په نړیوال لیست کې شامل کړي دوی د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې هم دي. د طالبانو حکومت د سیګار د راپور په اړه تر اوسه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي د روغتون د خزینه ډاکټرانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښي دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي د امید کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک انچایسون د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډېره ګڼه ګوڼې وي، خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. ښاغلی انچایسون زیاتوي چې د فرانسوي روغتون په ټولو 968 کارکوونکو کې پخوا د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 و، خو 165 تنو یې اوس دندې پرېښي دي. جیسن وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ورو ورو له افغانستان نه په وتلو دا او د بې سرحده ډاکترانو ټولنه دوی ته خورا ډېر ناروغان معرفي کوي. طالبانو په تیرو نږدې 3.5 کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي د نجونو د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونو د له بندولو وروسته د روان کال په لیندۍ میاشت کې د طبي زده کړو محسیا او انسټیټیوټونه هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په هغو غیر قانوني کډوالو کې چې په تیر 2023 کال کې لویدیځې اروپا ته د رسیدلو په نیت یونان ته تللي دي، افغانان د روسیې له وګړو وروسته دوهمه لویه شمېره جوړوي. یو ان سي ار په یو راپور کې چې پرون یې په خپل ویبپاڼه خپور کړ ویلي تیر کال ټول ټال 45,412 کسان د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي چې په دې ډله کې 15% سوریایان، 16% افغانان، 12% مصریان او همداراز له فلسطین او اریتریا له هر یو څخه 40% کډوال شامل دي. د یو ان سي ار د راپور له مخې له دې ټولو کډوالو څخه 14% ښځې، 28% ماشومان او 15% نارینه دي. د راپور له مخې د دې کډوالو په شمیر کې په 13 دسمبر میاشت کې یو څه کمواله راغلی، خو په ټوله کې د 2023 کال پرتله په 2023 کال کې د کډوالو ټول شمیر 20% زیات شوی دی. د افغانستان په ګډون د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه ډېر خلک د ناوړه ټولنیزو او سیاسي شرایطو له کبله د یو ښه ژوند په نیت لویدیځو هیوادونو ته ځي، خو په دوی کې د پام وړ کسان د لارو په اوږدو کې مري، ټپیانېږي یا تري تم کېږي. اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که غواړي دې ټولنې ته له محصول پرته د یوه صادرونکي هیواد په توګه موقف دوام وکړي، نو د مدني او د کارګرو د حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه د اندېښنو د لرې کولو په برخه کې باید پرمختګ وکړي. دغه خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوی چې د بشري حقونو لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي اولف سکوک اسلام آباد ته د یوې اونۍ اوږد سفر پای ته ورسوه. اروپایي ټولنې په یو بیان کې وویل چې د دې سفر موخه د بشري حقونو او کارګرانو د حقونو په اړه له پاکستان سره د مهمو مسلو په اړه خبرې کول او د جی ایس پی سوداګرۍ طرحې لاندې د روانې ارزونې په ګډون د هغوی د حل لپاره د پاکستان د پلانونو په اړه بحث کول. اروپا ته د پاکستان صادرات له 2014 کال راهیسې لکه چې د هیواد اروپایي ټولنې لخوا د پرمختیایي هیوادونو لپاره د هڅونو د پلان له مخې له محصول پرته د صادرونکي حیثیت ترلاسه کړی دوه چنده شوی دی. خو د اروپایي ټولنې په بیان کې پاکستان ته خبرداری ورکړل شوی چې د سوداګرۍ د دغې طرحې ګټې په دې پورې تړلې چې دا هیواد باید د بشري حقونو په ګډون په ډیرو مسلو کې پرمختګ وکړي او د پام وړ اصلاحات رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې دی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کولی شي ډېر ژر خبرې وکړي او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو مهم څه اعلان کړي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبر وړاندې وویل، موږ به خبرې وکړو او زه فکر کوم چې ښایي یو څه وکړو چې د پام وړ وي. موږ غواړو دا جګړه پای ته ورسوو. هغه زیاته کړه چې د نوموړي ادارې د مخې د دغې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې خورا جدي بحثونه کړي دي. هغه دا یوه بې معنا جګړه وبلله چې باید ودرول شي. ټرمپ ونه ویل چې د نوموړي د ادارې لخوا څوک له روسیې سره په تماس کې و، خو ټینګار وکړ چې دواړو خواوې خبرې ترسره کړي. ترامپ دې اړه چې آیا دای هم په دې خبرو کې ښکیل دی که نه لڅ ویلو ډډه وکړه. ترامپ تیرونی ویل غواړي پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د فایتر سوال لپاره ډیر ژر له پوتین سره وویني. هغه ویل د هغه څه پر بنسټ چې د اورېدلې پوتین هم غواړي له ده سره وویني. او په پام کې ده چې حماس ډله نن له اسرائیل سره د فلسطیني بندیانو په بدل کې درې تنه اسرائیلي برمته خوشې کړي. په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمر برمته امپلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقې په اساس منلې، اسرائیل له خپلو زندانونو څخه 133 فلسطیني بندیان خوشې کوي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه به هم کولای شي ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو لنډه خبري برخه هم لرو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي چې په دې ښار کې د افغانانو د نیونو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی. د دې ډلې یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته وویل پولیسو پرون یو شمېر افغان کډوال ونیول. نور تفصیل د احمد تکل پر راپورټ کې.
په تیره یوه میاشت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کور په کور تلاشیو په دې ښار کې د ډیره افغانانو ژوند تریخ کړی دی. دا بهیر د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوی او د ځینو کډوالو په وینا پرون د جنوري په 1 هم روان و. په اسلام آباد کې یوې ډیره کډوالی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل،
پولیسو د آیتن ون سیمې له 350 کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزې نه لرلې ونیولې. بیا یوه کورنۍ چې د استرالیا کیسې لره د استرالیا له سفارت څخه د راغلي وکیل په مرسته خوشې شوه، خو نورې کورنۍ چې کیسونه یې په ملګرو ملتونو کې وو خو دوی ویزې نه لرلې پولیس ونیول او بوی تلل.
په اسلام آباد کې ډیر نور کډوال هم تاییدوي چې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، خو دوی له دې کبله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو له هغې ډلې د کډوالو پر لویه کمیشنری UNHCR نیوکه کوي او وایي دا ادارې د دوی د دې ستونزو د لرې کولو لپاره لازمې هڅې نه کوي. له دوی څخه یوه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل،
پرون او ور مورس لخپل و ملګری سره د ادارې ته ولاړم، خو له بده مرخه دروازې بندې وې. هلته یوازې یو یا دوه کسان ناست و او درته وایي له دې شمېرې سره تلیفوني تماس ونیسئ چې د لیدنې وخت درکړي. چا چې تماس ورسره نیولی د لیدنې وخت یې ورکړی، خو څلور یا 15 میاشتې وروسته.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان قیصر اپریدی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوند عالمی په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له هغې ډلې د UNHCR او شارپ دروازې بندې نه دي، بلکې د خپلو ځینو کورنیو مسایلو له کبله یوازې د 2 ورځو لپاره رخصت دي. ښاغلی عالمی او په اسلام آباد کې ډیر نور افغان کډوالو د پنځشنبه په ورځ هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې په دې ورستیو کې حتی افغان میرمنې او د هغوی ماشومان هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو مشران نیول شوي او ماشومان یوازې پاتې دي او په ځینو حالاتو کې پولیسو یوازې ماشومان نیولي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو لمخې د جنوري لومړۍ نیټې څخه چې پولیسو د ان او سی په نوم کارتونو د نه لرلو له وجې د افغان کډوالو نیول پیل کړی دی، د جنوري تر دیرشمې پورې شاوخوا 1550 افغان کډوال نیول شوي او له دې ډلې شاوخوا 350 تنه په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي دي. ان او سی هغه کارتونه دي چې افغان کډوالې په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ویزې یا د استوګنې د دایمي کارتونو ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو د دوام په غبرګون کې نړیوالو مؤسسو او د بشري حقونو ډلو جدي اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړ. د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند په وینا په دې ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 800 افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي.
اساسي او بشري حقوق درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د زینو او کورنیو پاکله خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسټري تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولې په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایانو غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې هغه هیله لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډېر ولري خو د حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې څه خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د میرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي. تقریبا زه لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو میرمن ده، کنه یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سود خو نشته؟ بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داو به موږ باطله ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د میرمنې حقوق چی دي، خو یو کپ ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي، او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې کې مسله خاتمه شوه. وې تاسو د مېرمنو لباس تاس مېرمن استاسي لباس دي، یعنی څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغم را حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دي؟ بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکوم؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی، یو سړی فاجر دی، او ته چې نه دار دی نیکی مرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که مرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، دغه دا قید نشته دی. فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه. نو مالا د خبره دا چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موست حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو یوزه کې بلند مقام د اسلام د نظر لري زپ بلځه کې د مقام لرم اما رب شو مرمنه ته او خزه ته پکور کې ز فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را پدې خو ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس پام دی دوکي کې ساتلې دي چې کچرته د منو درو ته نشته دي چې مثال خبره تاسو د میړه احترام کوي خو سره څنګه د خره وایته به دوه نو چې تاسو په خزه سره څومره مينو کوي د خزه سره څومره د لطف نه کار واخلې څومره د شفقت نه کار واخلې زنه پېږم چې ملایان دغه ولی ګونګن پاتې کیږي او ملایان ولی دلته شوبه بند پاتې کیږي چې د سړی حقوق بیان او د مرمنو حقوق له خبره راشي بند شي لکه دوی چې مثال کومه وایي چې سړی حق لري چې مطلق د خزه د طلاق ورکی خزم حق لري چې میړه نه تخلع مطالبه وکي ځان جلا کی یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خجل ورکړي چې دا تصمیم نیولې شي ځان جدا کی خپل لار جدا کی د سړی نه یعنی نور کم حقوق یعنی نور کم مطالبه نور کم خبره پاتې کیږي پاتې کیږي خو ام دومره ویلې شم چې دا د هغه مفسد او هغه بې کفایت علما او علما نه ملایان یا اخوندان ووله وای مده ملان هم مربانه بده ده اخوندان چې دی چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویل دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هیڅ قسم اگاهین لري هغه صرف امداغه خبره کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي الته مغه یو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام دته د په خوخه نفقه ورکي د خوخه ژوند ورکي نو به دا سره بهترونه خو به خو معلومه خبره ده به خو بهتره سره دي ځکه دا وله بهتر دي خو بهترواله په همدې د پکور کې لطف نه کار اخلي بهترواله په همدې د پکور کې د شفقت نه کار اخلي خو کچرته دا کار و نه کی د شفقت نه کار و نه خلی د مهرباني نه کار و نه دا سره بدتر دي به بهتر نه دي
bale مدني سپتا سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړی لري تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستې په ټولنه کې خلک ګوري څه فکر کوي ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتر غني خپل ټول قوانینو باندې عملی کوي کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسی یوازې اره خبر بدې د منل کیږي تاسو علت څه غنې
علت نه علمي ده علت جهالت ده علت پټولنه کې دغه نه اهله او دغه نه علم علما دي دغه نه پوها اخوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتونو باندې مسلط شوی دي دو جمعتونه نیولې دي د پخوان دو په جمعتونو کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه را پاتې دي غږ زمونږ تاسو یو خبره کو په مشهور متل ويرم د پلان نک دین میرا لبسته دوه کتابونه غاهین لري د ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلان نک چې دوه اوریدلې دي اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس مونږ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې حقيقي علما او توي ایکاش کې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د دت نه خبري دغه شه د علما او د دي اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیره ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوې چې دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بده خبره ده دا څومره نا اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زدا کار وکم خده که خنه ده ګوره مونږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدلته دا خبره دوبې نه وي یعنی مونږ له د مرمن سره مشوره کول عیب کاری منګه د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا منګه عیب کاری نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده لا علمی ده او پټولونه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale په دغه سره کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته دی کورنۍ دی ټول وګړو حق تر پولند کیږي چې د کور نارینه چې د خځې میړه ده د دې حق نه ورکي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاس ورکي
سړی دغه ذهنیت لري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي دغه د دسته اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د دغه اولادونو به سز دکی بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجه وي او د دې منګ عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د څه کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي یا مثال د خبري د خواخ او د ننګور جنجال نوي د دې وازنی وجه داده دا بلن مثال وایم د ملایانو د اخوندانو د یو ذهنیت را پاتې دي یو سړی کې د والدی یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړې ده ډیر بهتره سړې ده که د خور سره مینه کوي او د غیبه شفقت کوي وي وګوره دغه له غرور وي خو که بل مقابل امدغه کار به د مېرمنې سره وکړي بیا دا په دې دلله وګوره خدای نه خسته دي د اوسته وګوره یعنې دا کوم عدالت دی دا کوم انصاف دی چې د مور سره یې کوي ښه سړی ده که د خور سره یې کوي ښه سړی ده که د خاله سره یې کوي ښه سړی ده خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی په خپلې کورنیو کې بدنام دی بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه همغه والدین د باندې خراب نوم دي نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیری یا ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری ژوندي هم دي ډوډۍ خپل مطابق څه چې الله پاک هغو ته لیکلې وغه چې خوري هغه الله پاک رزق ورسوي په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري ژوند خو ګوره ځناور هم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسې انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خود داسې میدل سوي چې هغه سړی کله چې مور یې نه وي خور یې نه وي نور کسان نه وي خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیز دا زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم اق ناق نیوکې کوي دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی ده کې ورور ده دا په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند د خپل ژوند بېرته درتریخوي
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي تره دغسې ژوند تیر کړی وي هغو په هېڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه تاسې اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیروي زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس ورسره کوم بیا کېنم نو بیا هغه ماته بېرته وایي یاره مدني صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی واقعا هغه دلته عملن لکه موږ ګوري نو بیا بېرته ما له وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به موږ پټه په جیب کې راوړه خپلې مېرمن ته نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د 50 روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي غلا د چا نه کېږي خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو دا د اعتماد فضا څه رقم شو دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي تا په دې کور باندې مصارف کړي دي ته روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه دا حق نه لري که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي دا څه رقم انسانیت دی بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او دروغجن غرور ته د ځان سره لري نو دا کوم افغانیت شو نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي په دې برخه کې
خپله مېرمنې په دې برخه کې څه کولی شي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه هم لرم په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا مېرمنې کولی شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي قناعت ورکړي چې کوم چلند کوي دا مناسب نه دی
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي ډېری مېرمنې چې موږ او تاسې ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم څه چې دا وای به دا زومنم موږ په ټولنه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مرشوي وجل شوی دی دا ټکول شوی دی دا زوري دی دی دا فیل کوي چې د خاون چې ما څه وای دا دې که دا من خفه شونه خو دې خپه دی دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې کې خاون می خفه شونه د من خو دې خپه دی نو دا یو ځینی مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کې او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بند دي او دا دروازې د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
له دې وروسته به دا ستونزه څومره نور هم زیاته سي ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي هغه مېرمنې چې کار یې درلوده وظیفې ته خپلې نسي تللی یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نور هم زیاتېدلی سي څومره کورنۍ ته زیان رسوي څومره ټولنې ته زیان رسوي
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د ښځینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي او هغو له دغه فیل ورکول دي چې ته ټولنه کې هېڅ یې ته په ټولنه کې کله عدم یې ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت د پاره ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چنيڅه تان غوړی دغه کم مطالب چې هغه پوره کا تاله د علم څه تاله د تعلیم څه تاله د فاکولټي څه تاله د انجینری څه یعنی دغه فیل دوله په قصدن ورکول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره دا خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خويندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او پوهېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقو دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی دوی پوهېدلې دي د خپلو حق حقوقو دپاره مبارزه کولی شي یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي او آینده کې هم دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځېږي او افغانستان به دغسې د بدبختیو ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شوله چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو مېړه له خپلې مېرمنې سره بد چلند وکړي، همدا هلته که مثبت اړخ ته یې راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي، که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی. دا د اخوندانو د وجې نه، زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د نینګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهوره خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وای کرده مې ګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سو سره کیږي، همدغه سو سره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پورمانه پردی چې دوی نخ کاره کوي، محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری غبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریخ ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د تمامه کوي چې هغه به خوږ ژوند ولري، نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لکه کوم مېرمنې راغلي دي، هغه هم د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوري، بلکې دا خپل اولاد وګړي، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي دي.
bale په خبرونه کې کته هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم ک نارینه وته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپلې مېرمنې سره کله کله نرم چلند مناسب چلند کوي، دوی ته ګټه څه ده، او که چیرې وران چلند کوي، تندخویي کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي؟ خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ پوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابوبکر صدیق راننه وته. ابوبکر صدیق د عائشې پلار وو. نو چې کله ابوبکر صدیق راننه وته، د بهر اواز واورید د عائشې، نو راننه وته کور کې. عائشې غواخ ولوغو، یعنی غوخته دا چې عائشې باندې غواخو کې، یا کېدې شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه، ورته چې ما هيا ابوبکر دا مې وروچ دا ستالور د خدا یاد ولر رضا اسما مېرمن ده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې لمخ ولور چې ګوره څنګه د درنې تپیل نه مخلاص کړ، د غواخ نه خلاص کړی، اوس خورا سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی، دا د پیغمبر اخلاق دی، چېرې پای شوی او برته د پخلایي الفاظ پیغمبر پاک استعمالی. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لچ ویل، ابوبکر پلار و چورته چې ته دا حق نه لري چې زما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي، ته دا حق نه لري چې باندې خوشونت وکړي، دا زما مېرمن ده که ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دی کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چې هغه کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم یې نه دی اورېدلی او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی، دغه کتاب دې پیدا کړي، مطالعه دې کړي، او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولي تر څو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مېرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوه شي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
ژوند اوسې با عزت او سلامت اوسې.
دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي. تر بیا پرځه کې چې یاست، المل او ملګری.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه. زه سید شینوار یم، او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي ومه ورسته مو را بول. نن خبرې کې چې ټول پاکستان